دا مشال لړیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وایم. دا خبری سات دی په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونو سره سره شننې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی په چمن کې احتجاجي ناشته روانه ده. په باجاول کې د امن لپاره جرګه شوی او د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو په سرشمیرنه اعتراضونه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي دي که تر راتلونکي جمعې پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوي نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته غځوي. نوموړي نن په چمن کې د ویزي او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد روان پرلته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د چمن او سپین بولدک ولسونه د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته کاروبارونه خپلوي او ځمکې لري نو په داسې حالاتو کې ویزا او پاسپورت لازمي ګرځبل امکان نه لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر یوویشتمه پیل کړې وه او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اشکزی په نومبر کې یو خبري غونډه کې ویلي ول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر او سوداګرۍ لپاره د ویزو درلودل ضروری دي خو پر پاتې مسلو به مذاکرات کوي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر ویلي ک د غلطه اسناد لرونکو افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هیواد به وشړل شي. سرفراز بوختی پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه تویل چې حکومت د اسناد لرونکو افغانانو او قانوني افغان کډوالو لپاره نوې پالیسی جوړه کړې ده. نو موږ ځات کړه چې تر اوسه یې شاوخوا لس کسان پیژندلې چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل دي او دوی به له هیواده ایستل کیږي. بوختی ویل دا پالیسی به د ټولو کډوالو افغانانو په ګډون په هغه کسانو هم عملي کیږي چې سوداګریزي یا سیاحتي ویزې لري. دا په داسې حال کې ده چې نگران حکومت د نومبر میاشت راهیسې په ټول هیواد کې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو کمپاین پیل کړی دی چې اکثریت یې د افغانانو دی. په دغه پریکړه افغانستان او د بشري حقوقو ادارو نیوکې کړي خو حکومت ټینګار کوي چې دا اقدام د کومې ځانګړې ډلې خلاف نه دی. په باجاول کې د امن غوښتنې لپاره یو جرګه شوې. په 2020 کال کې د امن مطالبې لپاره جوړ شوې د باجاول امن جرګې د دسمبر په 1 یو واری بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. په خار باجاول کې په شوې دغه جرګه کې د سیمې سیاسي مشرانو او ټولنیزو فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه واخلي. د باجاول امن جرګې وروسته له هغې جوړ شوې چې کله د 2020 کال په اګست کې د خار تحصیل بلدیاتي نظام سید باچا په گاڑی چاو د نشوي او پغه حمله کې نو موړې روغ وتلې خروستو جمعیت العلماء اسلام فی په اگست کې تاتو ورځو لپاره پرلت وهلې وو. دا باجاول امن جرګه غواړي چې حکومت دې د نامنۍ هدفي وجنو او قلنګونو خستنې مخنیوي وکړي. دوی ویلي ک غوښتنې ومنل شوې نو پرلت وهلو ته به مجبور شي. مخکې د سیمې پولیسو ویلي وو چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې سیاسي ګوندونه وایي چې په سرشمیرنه کې د دوی آبادی سمه نه ده شمیرل شوې چې په بنیاد یې تر حلقه بندۍ وروسته د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلۍ څوکۍ کمی شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د نومبر پر 18 په اعلامیه کې ویلي چې نوو حلقه بندۍ په رڼا کې د قومي اسمبلۍ چوکو شمیر راکم شوې دي. دغه راست د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د چوکو شمیر 115 ویښته. خو په باجاول کې د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز د دسمبر پر 9 مشالو ته ویل دوی ته په مردم شماري او د دوی د څوکو په کمیدو اعتراض دي او دا یو زیاتې غني. له خبر نه د قومي اسمبلی په خوانی غړي اقبال افریدي مشالو ته ویل په کار نه بچي د قبایلی سیمو چوکۍ رقم کړ شوې وي. او وروسته خبر په ایران کې چارواکو د مهسا امینی په نوم د حق جنۍ خپلوان د اروپایي پارلمان د سخاروف جایزې تر لاسه کول لپاره له هیواده بهر د تلو څخه منې کړي چې په 2020 کال په سپتمبر کې د پولیسو په حراست کې مړه شوی و. د هغې د مړینې وروسته په ټول هیواد کې د حکومت ضد لاریونه او مظاهرې پارېدلې وې. یوې سرچینې د نوم نه خودو په شرط د آزادی اروپا راډیو ایرانی څانګې ته وویل چې د امینی مور پلار او ورور ته د دسمبر پر اتمه د تهران د امام خمینی هوایی میدان کې وویل شول چې بهر ته له سفر کولو منع شوي دي او پاسپورټونه هم ضبط شول. خو د کورنۍ وکیل صالح چې ورسره ملګری وو ښکاري چې ورته د تګ اجازه ورکړل شوه. د اروپا پارلمان د اکتوبر پر 19 مهسا امینی او د ښځې ژوند ازادۍ غورځنګ ته چې د هغې د مړینې له امله رامنځته شوې وه ته د فکر د ازادۍ لپاره د 2023 کال د سخاروف جایزه ورکړه. دا د مشال اړې خبرونه خبرونه مل مشال اړې واوریدل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په چمن کې د ویزې او پاسپورت شرط لازمی کولو ضد احتجاجي ناسته روانه ده. د پاکستان کورونا چارو نگران وزیر وای هغه افغان کډوال به هم نسی چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. خو په اسلام آباد کې یو افغان خبریال وای
قطعا عام افغانان د پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي، نه دومره وخت لري، نه دومره دلچسپي لري. دوی غواړي دلته په حیث مهاجر پات شي، ژوند وکړي.
په باجوړ کې د امن لپاره جرګه شوي. یو ګډونوال وای په سیمه کې امن غواړي.
ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ پر ورځ باندې سی واکی دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه دی معلومه، یو سړی نه دی معلوم، وسار سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار دی.
دا خبر پختونخوا په کابلی ضلعو کې سیاسي ګوندونه وای په سرشمېرنه کې د دوی آبادی سمنه د شمېر شو چې په بنیاد یې تر حلقه بندي ورستو د خبر پختونخوا د کامی سملی څوکۍ کمی شي بي.
په کار خدا و چې د 17-18 چې کوم رول د الیکشن کمیشن پاغې کې سرکلې ما تول دا بالکل چې کوم دی عیني او قانوني د نو په کار
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسی. د مشال اړیو خبري ساتنه تاسو غواګي څنګه په خبرونو کې باوریدل. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزي د لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 500 ورسوم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 20 پیل کړي وو. غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختي کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلت د پښتونخوا ملي عمومي ګوند محمود خان اچکزي ویلي که د دسمبر تر 15 پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوي نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه نور حال د سمد شبنم نه اورو چې له چمن راکوي چې د پښتونخوا میپ د مشر په غږ پیلېږي.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان لغړي اتحاد
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له 8 روان دی. د دسمبر پر 9 د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرلت د وینا پر مهال وویل
که په دې خلک خواب دی چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړې ده، زه پکې شامل یم، بل ولا که پرېږدم نور کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم، خامخا کښېنوم. دا جمعې پورې روانه جمعه دا روانه جمعه زه نه یم خبر. پرلت کمیټې هر څه مذاکرات خپل مذاکرات سره وکړي، دې خلکو ته لار ورکړي. کمې نه کول د دې جمعې پس جنوبی پښتونخوا په هر ضلع کې به پښتونخوا ملي عام پارټۍ د ډي سي او دفتر ته مظاهره کوي، هر ځای به پرلتي، هر ځای به بده ورځي.
پرلتوالو د نومبر له 20 له چمن څخه افغانستان ته تلونکې لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل شوي نه وي.
شپات شروع دی دلته د زوره ورز مش په وطن کې نستا چې مخ وروړی نو مش دلته د شپات بازاروم ولې دم غواړو. دلته کډی سي کډی پیوي دلته زمر د چمن پر مرګرو باندې زموږ پر قبایلي مشرانو باندې چې کوم اجمامت دی یا ورور دی بیا بل مساکلیم دی پر هغو باندې سلام علیفه یار کاټ شي دلته په چمن کې دي که د خپل حق دپاره مظاهره وکړ یا دې د خپل روزګار دپاره مظاهره وکړ یا دې د خپل امن و امان دپاره مظاهره وکړ بیا دې زموږ پر خلکو باندې زموږ پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټوي بیا بله بله دنده کوي.
د چمن پرلت لخوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې هم جوړه سوې وه. د دغه کمیټې غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلت ستونزې یې د هغوی سره شریکې کړې. په دې اړه د کمیټې یو غړي اجي اتولا د ډسمبر پر 9 مشالې ډو ته وویل
سرکاری حکام سره مردا مجلس وکړي هغه مرته چندانی راکړي آواز مرد بالا حکام په زور سو واقعي دا ستونزه په چمن کې شته. دا مرد د چمن اسلام آباد هم لاړو په اسلام آباد کې سینټ چیرمین او د مختلف سینټرانو سره او د وزیر داخله سره د ګور سره مر په دې باندې په مختلف وختو کې میټنګونه وکړه. نو موږ خپل چمن د عوام چې کوم ستونزه وله کوم مشکلات یې پر بارډر باندې کوم کاروبار دی هغه په حواله باندې موږ دا ټول مجلس هغو ته کښې شوی هغه وویل چې موږ انشاءالله په یو هفته او په لس شپې اندر اندر کښې موږ دې مسله د حل کېدو کوشش وکړو. لیکن د بده مرغه د بېوس تقریبا شپې کېږي یا دولس شپې کېږي چې موږ واپسي باندې راغلي پر هغه خبره باندې د بېوس هېڅ ردعمل نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په ډیورنډ کرښه د لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هېواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دا ګام یې په هېواد کې د امنټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په واروار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال رېډیو، چمن.
مشر لوی د تاسې غوږ د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوختی ویلي دي چې هغه اسناد لرونکي افغانان به هم لکه ملک باسي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. نوموړي د دسمبر پر 8 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې تر اوسه یې لس داسې کسان په نښه کړي دي چې د ده په وینا په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې د هغو افغانانو د ایستلو ته دوام ورکړی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د سرفراز بوختی په فکر هغه کوم افغانان دي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي او یا له سیاسي فعالیتونو څخه د هغه هدف څه کېدی شي. د مشال لوی خبریال راشد خټک په دې اړه د سیاسي چارو له بېلابېلو شنونکو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان نگران وزیر داخله سرفراز بوختی ویلی دی چې د ملک نه بې اسناد افغان ویستل به دوام لري خو د دوی سره به هغه اسناد لرونکي افغانان هم ویستل کیږي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. په 8 دسمبر یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال ده وویل چې د بل هیواد نه راغلي هیچ چاته هم اجازه نشته چې په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې وکړي او دا صرف د پاکستانیانو حق دی چې د عین لاندې په سیاست کې برخه واخلي. د خبری کانفرنس ته وویل
کسی کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے، کسی کے پاس پیور کارڈ ہولڈر ہے، واٹ ایور دا سٹیٹس ہے، ویزا کے ساتھ آیا ہوا ہے،
کسوک مہاجر حیثیت لری یا چا سره پیور کارڈ دے کہ ہر سوی کپ ویزا راغلے دے کاروباری ویزا لری یا دا سیل پہ ویزا راغلے دے خو چې سیاسی فعالیت وکړي نو سمدستی به شړل کیږي ځکه چې د انتخاباتو وخت دی. اوس داسې لس کسان ویستل کیږي دا شمیر زیاتېدلې هم شي ځکه چې موږ پسې لګېدلی یو او په نښه کوو یې. په پاکستان کې به صرف پاکستانیان سیاست کوي
تو لہذا یہ پالیٹکس پاکستانیوں نے کر دی.
ځینې تجزیه نگران وایي چې د وزیر داخله خبرې په اصل کې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د هغه بیان جواب دی چې د افغان کډوالو د ویستلو مخالفت یې کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله اورکزی هم دغه نظر لري. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
وزیر داخله چې کومه اشاره کړې دی دا ما په خیال باندې دغه 9 او 10 مئی چې کوم دلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه احتجاج کړی و چې هغه کې بیا ګرو جلو وشو ډېر زیات نقصانونه وشو د قومي اساسو ته چې دی اور لګولی شوی و نو په هغه وخت کې چې دی څه کسان دلته خیبر پختونخوا کې چې دی هغه نیولی شوي و ځوانان و او هغه ټایم حکومت دا دعوه کوله چې دی کې ډېر افغانان دي خو ما په خیال باندې دا اشاره چې دی هغه طرف ته دی.
خدای نور تزنگران وای چې افغان کډوال د پاکستان په سیاست کې فعاله برخه نه اخلي. د انتخاباتو ورځ دی او وزیر داخله د امنیت ساتلو په خاطر داسې بیان نه ورکوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وای چې په انتخابی کمپین کې د زیاتې ګڼې ګڼې نه د بچ کېدو په خاطر سرفراز بوکټی دا خبره کړې ده. د دې سوال په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
د دې مقصد دا نه دی چې ګینه دیو پس الیکشن کې بودریږي یا چرته د ایم این اے ایم پی اے سیټ ته بودریږي. دسه نه لکه په سیاسي حلو ځلو کې چې کومه سیاسي کمپین دی په هغه کې به برخه نه اخلي، سیاسي جلسو جلوسونو ته به نه ورځي. نو د سیاسي جلسو جلوسونو دوران چې کومه دی نه دا سیاسي مشران چې کومه پولیټیکل لیډرشپ دی هغه د اولس منځ ته لاړ شي، بیا سیکورټي لږه ګرانه شي، مجبوري سیاسي حلې ځلې. نو په دې تناظر کې لکه دیو دا قدم پورته کړی دی چې په سیاست کې به برخه ناخلی.
په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست سمیع یوسفزی وایي چې افغان کډوال په تبند پاکستان یو یا بل ګوند خوښوي، خو عام افغانان د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړي نه دي. دوی وایي چې د مخالفو ګوندونو غړي هم افغان کډوال په سیاست کې فعاله برخه اخیستو ته نه پرېږدي. ګنې هڅه خو سمو د وړاندې د جمعیت العلماء اسلام یو سینیټر حافظ حمدالله شناختی کارډ هم په دې تور بلاک شوی و چې دی افغان کډوال دی. د په دې حق مشال لډیو ته وویل
قطعا عام افغانان د پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي، نه دومره وخت لري، نه دومره دلچسپي لري. دوی غواړي دلته په حیث ماجر پات شي، ژوند وکړي. خو که ځینې کسان پخوا وختو کې راغلي وي، دا بیل خبره ده. افغانان د نړۍ په نورو ملکونو کې پاتې شوي دي، د هغوی نیشنلټي نه ترلاسه کړي، د هغوی په سیاست کې مداخله کولی شي یا کار کولی شي. دا چونکې د وزیر داخله مشکل ده چې دی د بلوچستان ده، او بلوچستان کې هلته پښتو اکثریت په بلوچو زیات شوی ده. نو دوی دا فکر کوي چې افغانان چې راغلي دي دوی د کارونه جوړ کړي دي او سیاست کې برخه اخلي. نو زما خیال دی له هغه تناظر نه دی کیسې ته ګوري.
په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار او کلمنگار رشید صفی وایي چې د وزیر داخله خبرو ته د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ د خرابیدونکو اړیکو په تناظر کې قتل پکار دی. د دوی پښتنې په جواب کې مشال لډو ته وویل
د پاکستان د ریاست چې کوم یارانې وي په افغانستان کې، نو هغه یارانې او هغه دوستانې چې کوم دي، نو هغه اوس په دښمنۍ کې په بدلېدو کې هغه عمل روان دی. او څنګه چې په تورخم او د چمن لارې روزانه تړلې کیږي او د دواړو اړخه چې کوم دی یو بل سره د ناخوښۍ اظهار کیږي، دا دوه قومونه جدا کول دي، دا دوه ملکونه چې کوم دي د یو بل سره چې دوی ورولي وه، د یو بل سره چې کوم گاونډتوب په هغه کې یو غټ چاو دی راوستل دي.
دا یادونه ورده چې پاکستان د تیرو دوه میاشتو سره د بیا اسناد افغان کډوالو ویستل پیل کړی دي، او د کورونا چور د وزارت تعداد شمار تر مخه تر اوسه پورې 4,02,015 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د حکومت داوا ده چې په دوی کې 93% زیات کډوال په خپل خوخه بیرته تللی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال لته تاسو غوږی په باجول کې د امن لپاره جوړ جلګي یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې هلته د امنیت لپاره د ډاډ وړ ګامونه پورته کړي. یاد جرګې په خپل غوښتنه کې تر اوسه د امنیت لپاره د حکومت او امنیتي ادارو په کردار د ناخوښي څرګندونه کړی ده. د جرګې غړو مشال لته ویل چې اوس یې څوک هم ځان خوندي نه ګڼي، خو ځایي انتظامیه په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو لپاره ګامونه اخستي او ژمن دي. نور تفصیل شانواز تر زیرا کړ.
د باجوړ امن جرګې کې ویل شوي که د سیمې د امنیت لپاره ګام پورته کول وي، نو هغه یوازې د ولسي پاڅون د لارې ممکن نه دی. د دسمبر په اوومه د باجوړ په ښار کې د دغه ضلع د سیاسي او سماجي ډلو د مشرانو یو غونډه کې دا هم ویل شوي حکومتي ادارې د امنیت تر راوستو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دغه جرګه کې د نورو سیاسي ډلو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند نمائندګي هم وه. د دغه ګوند یو مشر او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشال ریډیو ته وویل جرګه کې ډیرو خلکو داسې خبرې وکړي چې ګوندې که حکومتي ادارو دوی ته وسله آزاده کړه، نو دوی به خپل حفاظت په خپله وکړي.
په دې کې زمونږ ډېر زیات مشرانو ویناګانې دا وې چې هغې غوسه و، هغوی ته دا ویناوې چې یاره موږ ته که ټوپک آزاد شي او موږ که وسله آزاده شي نو موږ به خپل ځان ساتلی شو. خو زمونږ وینا د هغې مخالف او دغه فزت و. موږ همیشه د پاره وازم دغه چت کړی دی چې کوم ټوپک زمونږ لاسونو ته راغلی دي، دغه بدبختي او دغه بد نصیبي زمونږ تر دې حد پورې جوړه ده چې موږ د تعلیم نه محروم یو، موږ د روزګار نه محروم یو، موږ د خوشحالۍ او ترقۍ نه محروم یو. دغه ټوپک له کبله نن هم چې دې ځینې مشران پکې دا غوښتنې کوي، د هغې نه موږ دا پوښتنه هم وکړه چې آیا تاسو ته اوس نن هم ټوپک مار شته نه څه؟
د باجوړ امن جرګه تیر کال په اگست میاشت کې جوړه شوې وه. د دغه میاشت په شپاړسمه نیټه د خار تحصیل د بلدیاتي ناظم سید بادشاه په ګاډي چاودنه شوې وه چې هغه پکې معمولي زخمي شوی و. په 19 اگست خار کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرلت اعلان شو چې د اگست تر شپږویشتمه جاری و او د امن جرګې د جوړېدو وروسته د کمشنرۍ او د پولیسو د انتظامیه سره په خبرو ختم شو. حکومتي ادارو جرګې سره په 14 نقطو خبرې شوې او وویل شو ادارې ژمنې دي چې د بدامنۍ، هدفي وژنو، د قلمګونو د ټیلیفونو ترڅنګ د هر رقم ناامنۍ مخنیوی وکړي. د عنایت کلا بازار صدر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې د خار تحصیل جنرال سیکرټري عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل هیڅ یو وعده پکې پوره نشوه
او ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي او د ټولو بازارونو کې وخت په وخت باندې واقعاګان کیږي. نو څوک هم چې سپین جامع غوندي یو 50 روپۍ او سیدیال لکسي او سیاسي رقم د پر لخص سوچ لري نو هغه خطر محسوسه او بازارونو ته نروزي. او بلدار شي تیر وخت کې حالات خراب او کم چې اپریشن په 2008 کې او 2007 کې هغه وخت کې په عوامي خلکو کې دومره خوف او حراس نه و ځکه چې هغه د طالبانیزیشن د حکومت او د طالب په خپل منځ کې جنگ اوس چې کوم دی نو دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه ده معلومه، یو سړی نه دی معلوم، خو هر سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
سید صدیق اکبر مشال رډیو ته زیاته کړه که د ولس غوښتنې منل کیږي نو دی پرته له پرلت او پاتونه بل هیڅ لار نه ویني.
یو نزه د خپل مشران نه هغه شان تم توقع لرم دا غي غټه وجه ده چې په 14 اگست باندې موږ د فاسون اعلان کوو. دا مشران زمونږ د مخالف شو دي، موږ تغداران ویل او دی ویل چې دا د پاکستان نه بایکاټ دی، دا پاکستان نه مني. په هغه وخت کې هم موږ ویل او نن هم موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ ټول متفق شوي نه او موږ متحد شوي نه تر هغه وخت پورې امن ممکن نه دی. او دا بار بار جرګې کول، بار بار راټولول، زما خیال دا غزان خلاصول دی او قام ته صرف خو دل چې موږ د امن د پاره راوته دیو.
ما جوړ کړي د سیاسي ډلو ترڅنګ د عسکري ځواکونو د پولیسو غړي هم وخت په وخت هدف شوي. تیر وختونو کې د پولیسو مشرانو ویلي دوی ژمن دي چې د بدامنۍ مخنیوي وکړي، خو دوی غوښتلي پولیس دې هم ورسره د قلمګرو د مخنیوي لپاره تعاون وکړي او قلم غوښتونکي د پولیسو ته وخی چې د ناامنۍ جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. شان واس ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
مشالو تاسې غوږی په کورمه کې د سرخوی داری خلکو د لړکه ورکړی که په لار زنډول شوی کار بیرته زر تر زره پیل نه شو نو احتجاج به شروع کړي. د سیمې خلک وایي یو نیم کال شوی چې د لار جوړېدو باندې کار ځنډېدلی دی. مقامی خلک په دې اړه غوښتنې لري، خو بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د فنډونو کموالي له وجې د لار په جوړېدو کار ودرېدلی دی. نور تفصیل تاریخ ورګزیره کوي.
د سرخوی درې توپ خان اورگزی مشال رډیو ته د خالی پور ازویلی په 2018 کال کې چې کله یاد لار په جوړدلو کار پیل شو نو سرنۍ وازی تک را تک ستونزې د هر پلو روانه شوه، بلکې په سیمه بنیادی سہولتونه ورته هم ملاویدلو تمه پیدا کړه. خو اوس ور باندې کا تر اوردلو پس په همدغه ستونزمن حالت تر ډیره حده د پاتې کېدلو خطر پیدا شوی.
په دې باندې مخته روزو احتجاج با کو پر امن او خالبار وزیر رډونو تبار وزو د روټ واجی نمو هر سپات دی سکولونه شما نشی تلای او اسپتال ته مو رسائی نکیگی نو روټ سره ټولی مسالې مو سپوري اها د روټ واجی نه پات دی. نو مهرباني وشي اعلی حکام دو په دې باندې اکشن وخلی.
په منځنی کورما کې د سرخوی در سیمه داسې ده چې پکې تر زرو زیات کورانه پاتې کیږي، خو د تګ راتګ لارو ته نه ورغلې چې لامل د سیمې اوسیدونکو تر باغ پورې سفرونه پیدل او یا په خچرو په غره کې تر کولو په خپل منزل ته ځانونه رسوي. په سیمه کې د مقامی خلکو په خبره تر اوسه سکول، هسپتال او یا داسې نور سهولتونه پر دغه خبره نه دی ملو چې هغلته لار نه ده ورغلی. ځایي اوسیدونکو عبدالباسط مشال رډیو ته وایي په سیمه کې ځمکې او ځنګلونه لار د جوړدلو په پروژه کې راغلل، خو پر دغه خفه نه دی ولې چې ښه ژوند او ترقي غواړي. البته یو نیم کال راهیسې ورباندې کار په ودرېدلو دوی پریشانه دي.
اگر چې کلی ولا وسره د خبر نه خو خواله هغه بور بور گزارش وکړو او د خبرې باندې خلک رلی کړو نه هغه بل لر مختبوت لو کلی باندې یو غړ لنګالو څه کم از کم درې سوور لک روپیو ته قیمت لري. دور لنګال ولا ونه هغه لایق خراب کړل او هغه لای خراب کړو او مخته روټ تیر نه کړو. اوس کې کوم کمر دے کمر بنیاو او ویلور دے کور ویلور دے او خپل د کوم لنګالو او لنګالې خراب کلو.
بلخوا په دغه غړه د سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر مشتاق علي مشال رډیو ته وای د منځنی کورمې په شپږو مختلفو ځایونو کې سړک دو جوړدلو او پرخولو په پروژه کار دا وخت په دغه ودرېدلې چې فنډو سره نشته. علي زیاتوي دوی غواړي چې په روان کال کې خپل کار سرته ورسوي، خدا هر څه تر هغې ممکن دی چې 60% پاتې فنډ ورته په وخت جاری شي. چارواکي وایي حکومت 3 کیلومتره لار د جوړېدلو لپاره 8 کروڑ روپۍ تخمینه لګولې چې په 2 کالونو کې لا هغې ډېره کمه برخه ورکړل شوې.
نو 33 لاکھ روپے چاہتا تقسیم کیا خدا خالا کہ کون فیا کون بندے گوڑی کون فیا کون بندے سڑیا چائے چیتا کی چاول کو حکومت کو پیسے روکو جو کروڑے روپئے پروجیکٹ نہ دیدا پلا کے کو نہ کیجیے گا نا سب پیسے روکو پلا چار پو بندے کچھ ایک گوڑی کی مارو کرنا چاہیے مو چار دن اسی
د باغ کلی سرخوی درې لار نه یوازې د گوکی او منتو سیمې له سرخوی درې سره نښلوي، بلکې د دې ترڅنګ په دغه لار ځای اوسیدونکي سده خار او ټل ته هم تګ راتګ کوي. د یاد سیمې اوسیدونکي په دغه لار سده خار ته په 1.5 گھنٹه کې رسیږي، خو که جوړه شوه نو بیا به سفرونه تر 30 منټو تر کوشي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تاسو غواړئ د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلع سیاسي مشران وایي د دوی له سیمو سره په سر شمیرنه یا مردم شماری او د هغه په اساس په شو حلقه بندیو کې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د دوی د سیمو آبادی کم اخودل شوې چې ورسره یې د قومي اسمبلی څوکۍ کمې کړل شوې دي. دوی دا هم وایي چې د ملک نور برخو کې پر لږ او په قبایلي سیمو کې پر ډېر آبادی لږ سیټونه ورکړل شوې دي، خو د انتخاباتو کمیشن داسې تورونه ردوي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د انتخاباتي کمیشن د جاري شوی شمیرو تر مخه د قومي اسمبلی د پاره شپږ څوکۍ کمې شوې. دغه څوکۍ د قبایلي ضلعو نه کمې کړي چې د دغه ضلعو د سیاسي ډلو په خبره په کار وه. دغه ضلعو کې ترقیاتي کارونو تر پوره کېدو او د انضمام د پوره عملي کېدو پورې دغه څوکۍ نه وای کمې کړې. خبر ضلع نه د قومي اسمبلی پخواني غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل دغه ضلع د موضوع راهسې د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي او اوس یې د ترقۍ وخت شروع شو. د قومي اسمبلی څوکۍ ورته کمې کړې.
کوم ترانزیشن پیریډ دی د ایکسپرټ په کار خو دا و چې په دې کې په دې ترانزیشن پیریډ کې قبایلي علاقو له دا سیټونه مغه 12 پر 12 پاتې شوي وي چونکې ترانزیشن پیریډ دی او په دې کې له مختلفې خبرې په خپل ځای باندې پرتې دي. دومره خبره دا چې زما په ضلع کې لږ سرکلې ماتې شوې. په کار خو دا و چې د 17-18 چې کوم روډو د الیکشن کمیشن په هغه کې سرکلې ماتول دا بالکل چې کوم دی آئینی او قانوني د نو پکار. خو زما د حلقے او زما د ڈسٹرکٹ کے سالور سرکل ماتش پہ
د انتخاباتي کمیشن د 1 نومبر د اعلامیې تر مخې د قومي اسمبلی د څوکیو شمیره د 302 څلوېښت نه 306 ته راټیټي شوې. دغه کې به 206 څوکۍ د خلکو په رایې ډکېږي. 60 د زنانو دپاره ولې لس د لګکیو دپاره ځانګړې شوې. د کمیشن په اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا صوبې د اسمبلی د غړو شمیره به 105 څلوېښت وي چې پکې د زنانو برخه 6 او د لګکیو غړو برخه 4 ده. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثارباز مشال رډیو وویل د څوکیو شمیره کمیتن ځان له یو مشکل سره مخ کېدل دي، خو د ده په خبره د دوی په سر شمیره نه هم اعتراض و.
مردم شماری چې کوم دی زمونږ حقیقي شمیره ده هغه نه ده شمارل شوی. که تاسو ګورئ په پنجاب کې په ګجرات ښار کې په 9,05,000 باندې 2 د ایمنی سیټونه ورکړل شوي دي. بلخوا که تاسو ګورئ په باجوړ کې په 14,00,000 آبادۍ باندې 1 د ایمنی سیټ ورکړل شوی دی. د ایمنی سیټونه زمونږ هرگز نه کمېدل، خو که زمونږ چرته حقیقي مردم شماری شمارل کې شوی وي دا د کروڑ نه اباو مردم شماری ده. زمونږ شمیره چې کوم دی 50,00,000 خوا ته راوستلې ده.
د دسمبر په اولنۍ نیټه د انتخاباتي کمیشن په ویبپاڼه دوی یو خبر پاڼه کې لیکلي داسې خبرونه چې ګوندې د خیبر پختونخوا څوکۍ کمې شوې دغه اعتراض بې بنیاده بللې. دوی لیکلي دغه اعتراض د تحریک انصاف ګوند یو مشر او وکیل بابر روان کړو. کمیشن بیا لیکلي قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګاړې شوې. نو ورسره د خیبر پختونخوا صوبې 6 د قومي او 14 د صوبایي اسمبلی څوکۍ زیاتې شوې دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لوی تاسو غوږی د روانې ګړې نوې برخې ته راورسېدو. تاسو به د خبرونو لنډیز وایي. پښتونخوا ملي امید ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي چې تر راتلونکي جمعې پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوې نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته اغزوي. نوموړي دا څرګندونې نن په چمن کې د ویزې او پاسپورټ لازمي کېدو پر ضد روان پرلت ته د وینا پر مهال کړې. د تاجرانو او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 21مه پیل کړی وو او د پاسپورټ او د ویزې شرط ختمولو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر ویلي کې د غلطه اسناد لرونکي افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هېواده به وشړل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه یې شاوخوا لس کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو او دوی به له هېواده ویستل کیږي. په باجوړ کې د امن غوښتنې لپاره یوه جرګه شوې. په 2020 کال کې د امن مطالبه لپاره جوړ شوې د باجوړ امن جرګې د دسمبر پر 2 یو وار بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. دوی وویل چې په سیمه کې د امنیتي ادارې امنیت ټینګښ لري خو پولیسو په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. دا خبر پښتونخوا په کابلي ضلعو کې سیاسي ګوندونه وایي چې په سرشمېرنه کې د دوی آبادي سمه نه ده شمېرل شوې چې په بنیادي تر حلقه بندۍ وروسته د خبر پښتونخوا د قومي اسمبلۍ څوکۍ کمې شوې دي. دا څرګندونې د خبر پښتونخوا بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشال رادیو سره شریکې کړې دي. خو الیکشن کمیشن د دسمبر په لومړۍ په خبر پاڼه کې هغه اعتراضونه بې بنیاده بللي ول چې ګواکې د خبر پښتونخوا څوکۍ کمې کړل شوې دي. او په ایران کې چارواکو د میسا امینی په نوم د هغې جنۍ خپلوان د اروپایي پارلمان د سخاروف جازې ترلاسه کولو لپاره له هېواده بهر ته د تلو څخه منع کړي چې په 2020 کال په سپتمبر کې د پولیسو په حراست کې مړه شوې وه. د هغې د مړینې وروستو په ټول هېواد کې حکومت ضد لاریونونه او مظاهرې شوې وې. دا خبرونه لنډیز مو واورېدو. ستاسو پام د نورو رپورټونو په لور راګرځو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د سار د سازمان یو جګپوړي چارواکی وایي میرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو د څانګې مرستیالې پر خپلې ایکس پاڼې په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړی چې په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي خو د غونډې نیټه نه ده ښودلې. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پانا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې پر راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی لومړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بله غونډه جوړیږي څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان دی جګپوړي چارواکي همداراز وویل هغه ښځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبري وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې لمخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همدارز ویل شوی چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515، 2,110، 12,980 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ته تاسې غوږی د پاکستان په ګډون په نړیوالو رسنیو کې په دې اړه بحث روان دی چې د حقانی شبکې مشر او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی تر ډېرې مودې د پاکستان په پاسپورټ سفرونه کړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نه تر اوسه دا خبرې منلي او نه هم رد کړې ده او په افغانستان کې هم طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی. خود سیاسی او سیمیز چارو شنون کی په پاکستانی او رسنیو کې لخبر شو خبرونو سره اتفاق نه کوي. د دې په وینا دا د منلو وړ نه ده چې د سراج الدین حقانی په سیر تر نړیوالو بندیزونو لاندې یو کس دی داسې د عام مسافر په توګه سفر وکړي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا شوې ده. نور تفصیل بوریوال کاکړ لا کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه نه رد کړي او نه یې هم منلي دي چې ګواکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی تر کلونو پاکستانی پاسپورت استعمال کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچی د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر مهال د یو پښتنې په جواب کې وویل دا په دې اړه کره معلومات نه لري، نو ځکه شایي بل وخت ور باندې تبصره وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان په دی نیوز ورځپاڼه کې خبریال عمر چیما خبر ورکړ چې سراج الدین حقانی تر دې وروستیو کلونو پاکستانی پاسپورت کارولی او قطر ته سفرونه کړی دي. نوموړي ادعا کړې وه چې یوازې سراج الدین حقانی نه بلکې په زرګونو افغانانو هم پاکستانی پاسپورټونه کارولی دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې مشر او د 2021 کال د اگست 15 پر افغانستان د واکمنو طالبانو د کورنۍ چارو وزیر دی. نوموړی نه یوازې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی بلکې امریکا د هغه پر سر 10 میلیونه امریکایي ډالر انعام هم اعلان کړی و. د 2008 کال د جنوري پر 14 د کابل پر سرینه هوټل په برید کې د یو امریکایي په ګډون 6 تنه ووژل شو. امریکا د هغه برید د پلان جوړولو په تور سراج الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچاوه او د هغه پر سر یې 10 میلیونه امریکایي ډالر جایزه اعلان کړه. اوس پښتنه ده چې پر دې هر څه سربیره سراج الدین حقانی رښتیا هم د یو عام کس په څیر پر پاکستانی پاسپورت قطر ته سفر کړی او که څنګه. خبریال او شنون کی سمی یوسفزی د امریکا او طالبانو ترمنز د قطر په پلازمینه دوها کې هغه خبری اتری لنجدې څارلې وی چې په نتیجه کې د 2020 کال د فروری پر 9مه دوه اړخیز تړون لاسلیک شوی و. نوموړی وایي دی فکر نه کوي چې سراج الدین حقانی دی یا پاکستانی پاسپورت درلودلی وي او یا دی هم د قطر په خبرو اترو کې شریک شوی وي.
د پاکستان پاسپورت ترلاسه کول دا یو ډیر عادي امر ده. د طالبانو افغاني مشر اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورت باندې سفر کولو، پاکستانی شناختی کارډ لرلو هغه ثابت هم شو، هغه باندې کورونا هم اخیستي وو هغه هم پرې ثابت شولو. البته د څومره چې د حقانی د نیټورک د مشر سراج الدین حقانی په اړه خبرې دي، څومره چې زه په قطر کې پاتې شوی یم او د مذاکراتي بهیر مې نږدې ساتلی دی، هغه هیڅکله قطر ته د مذاکراتو دپاره سفر نه و کړی.
د طالبانو پر چارو نظر لرونکی بل خبریال میرویس افغان وایي دا چې سراج الدین حقانی تر نړیوالو بندیزونو لاندې وو نو داسې فکر نه کوي چې هغه دې په دې توګه پر پاکستانی پاسپورت سفر کړی وي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا کیږي.
زه په دې باندې معلومات لرم چې سراج الدین حقانی او داغه د کورنۍ نور ګڼو غړو شناختی کارتونه لرل، یعنی پیژندپاڼې لرلې پاکستانی، اما دا چې سفر یې کړی دی دا خبره تر ډېره پورې قابل د اعتماد نه ده. تر اوسه پورې له ما سره هیڅ داسې اسناد نشته چې سراج الدین حقانی دي دوهې ته سفر کړی وي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي.
طالبانو د 2013 کال له اکتوبره د 2020 کال د فروری تر پایه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا سره خپل منځي خبري اترې کړې وې. په دې وخت کې طالبان هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدل او هم په دوحه کې له امریکا سره په خبرو بوختو. پر طالبانو نظر لرونکي لیکوال او شنونکي نظر محمد مطمئن وایي په هغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره سراج الدین حقانی ځکه پاکستانی پاسپورت ضرورت نه درلود چې ټولو طالب مشرانو ته افغانستان خپل پاسپورتونه ورکړي وو.
توافق داسې سوی وو چې افغاني پاسپورتونه به مذاکراتي ټیم ته ورکول کیږي او دا د دوبۍ کنسلګری د افغانستان کنسلګری شو لامغې نه واخیستل سول او قطر ته ورورسېدل. مخکې له دې نه چې هغوی له قطر نه وځي د قطر په میدان هوایی کې هغوی ته تسلیم سول.
طالبان چې کله په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنګېدل نو د افغان حکومت او امریکا په ګډون زیاتره نړیوالو تور پورې کاوه چې پاکستان هغوی ته پټنځایونه او مرسته ورکوي، خو پاکستان به تل داره دوله. د سیاسي او سیمیزو چارو پو افراسیاب خټک وایي حکومتونه چې وغواړي نو هغوی بیا بی پاسپورت هم خلک یوې او بلې خواته بیولای سي.
امریکا دا که پاکستان دی که نور ریاستونه دي، دوی خو دوه مخیز لوبې کوي کنه، په خولې یو وایي عمل کې بله کوي. دا ویل چې د پسر پیسې وي نو دی څنګه نو خبردار د پسر پیسې دي اوس هم ورباندې دي وزیر داخله دی په افغانستان کې. نو دا خو دوه مخیز لوبې دي. دویمه خبردار ده چې قطر کې یو خو رسمي مذاکرات وو چې هغه ټاکل شوي وفدونو کولو هیئتونو کولو، خو بله خبره ده بل داسې وو خلکو چې هغې شاوخوا کې به ناست وو د خبرو کې به کومک کولو. نو هغې کې یقینا چې سراج حقانی خو مهم سړی دی د طالبانو په دې خپل حقانی شبکه، خو بیا ځان ته یو خپل حیثیت دی په طالبانو کې دننه. حکومتونه چې وغواړي ډېرې خبرې کولی شي، پاسپورټونه سره هم بوتلی دي، پاسپورټونه بغیر بوتلی دي.
افراسیاب خټک وویل د ده په فکر د سراج الدین حقانی د پاسپورټ موضوع د پاکستانی استخباراتو په خوښه د دې لپاره راپورته کړل شوی ده چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان طالبانو په بیا بیا غوښتنه کوي چې هلته د میشتو پاکستانیو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی هیڅ چاته نه اجازه ورکړي او نه یې ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ.
لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسانه شي.
مشال لیدو تاسې غوږی د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویری چې د دوی هدف واک ته رسیدل نه بلکې د هغو خلکو احتساب کول دي چې ملک یې د په وینا کمزوري اقتصاد ته رسولی دي. نوموړي دا څرګندونه پرون په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډې وروسته کړې دي. هغه د چانوم یاد نه کړ خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې داسې یو تن په واک کې راوستل شو چې هغه په ریاست، اقتصاد او خارجه تګلاره نه پوهېدو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره زیاتره ګوندونو کمپاینونه هم پیل کړي دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وایي د هغه ګوند واک او حکومت نه غواړي بلکې د هغه چا احتساب غواړي چې هیواد یې کمزوري اقتصادي حالت ته را رسولی. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دا خبره د دسمبر په 8 نیټه په لاهور کې د خپل ګوند پارلماني مشرانو د غونډې وروسته په وینا کې کړې ده. نواز شریف د چا نوم سرګن نه کړو خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره یې وویل چې داسې یو تن په واک کې راوستل شو چې هغه په سیاست، اقتصاد او خارجه تګلاره باندې نه پوهېدلو. نواز شریف وویل چې د دوی ګوند واک اختیار او حکومت نه بلکې د هغه چا احتساب واړي چې هیواد موجوده اقتصادي کمزوري حالت ته راوستلې.
اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم یہاں صرف حکومتیں لینے کے لیے نہیں آئے نہ حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ.
شینن کی وای په پاکستان کې د احتساب بیانیه تل د سیاسي ګټو تر لاسه کولو لپاره کارول شوې ده. په پیښور کې خبريال شینن کې شمیم شاهد وای د هیواد پوزي استابلیشمنت تل د احتساب عمل د سیاستوالو په ځد کارولې دي.
دا د ټول نه زیاده چې چا استعمال کړي ده نوغه پوجي امیرانو کاغه ایوب خان او کاغه ضیاء الحق او کاغه پرویز مشرف نو ټول لا کوشش کړي چې د احتساب په نوم باندې سیاسي مشران چې کوم دی هغه بدنام کړی دي، هغه یې زورلی دي او دغه شانو د خپل مقصدونو لپاره هغه دا استعمال کړی ده. احتساب بل مکملی چې کله دا غیر جانبدار ومي او دا د هر چا خلاف.
د نواز شریف د روستیو سرګندونو په اړه د پښتني په جواب کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
د نواز شریف د احتساب د نارا چې کومه ده هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه چا سره په ډیل باندې نیم راغلی، زه په خپله راغلی یم او زه به خپلې مطالبې هم ساتم. نو په دې طریقې سره هغه خپل په حق باندې دا یو تاثر هم ختمول غواړي. بل دا ده چې اکاؤنټیبلټي دا خو اوس هر څوک دا خبره کوي کنه چې په پاکستان کې خلک لري کړی شي، حکومتونه ختم کړی شي، په خپله بیا چې هغه چا لري کړی وي هغه هم اومني چې او دا خیره مونږ غلط لري کړی و، مونږ عمران خان غلط راوستي و، مونږ له نور راوستل په کار و، مونږ له دا نواز شریف حکومت نو ختمول په کار. خو نو دا صرف منلو پورې خو کافي نه کنه، دا په کار دا دی چې بیا دې چاله سزا پکې هم وشي.
په لاهور کې د مسلم لیگ نون د پارلماني بورډ د غونډې وروسته د احتساب په اړه د نواز شریف د سرګندونو وروسته په پاکستانی رسنیو کې داسې شینې بیا پیل شوې چې ګواکې نواز شریف یو ځل بیا د ادارو سره د ټکر حالت ته روان دی. په دغه اړه د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی سیاستوال تلال چودري د دسمبر په 8 نیټه ویل چې د نواز شریف د ادارو سره د ټکر تاثیر سم نه دی او د نواز شریف د روستیو سرګندونو مطلب دا دی چې ادارو لا په خپل خپل احتساب پکار دی.
اور میاں
نواز شریف د اوباسلو سره چې د هیواد سره کوم ظلم شوی نو نواز شریف او مسلم لیگ نون خدا برداشت کړو خو هیواد یې نشي برداشت کولی. نن هم اقتصاد په بد حالت کې دی او عام وګړي هم په بد حالت کې دي. نو په ادارو کې د نن چې کوم خلک دي هغوی له عیادتي خبري احتساب کول نه دي پکار.
اور ادارو کو کیا اس کا احتساب نہیں کرنا چاہیے.
خو تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا د مسلم لیگ نون دا ډول تورونه رد کړی دي چې واکې د موجوده اقتصادي بدحالۍ ذمہوار پاکستان تحریک انصاف دی او پاکستان تحریک انصاف داوی د دوري حکومت وروسته په دوی باندې لګول شوی د درغلو تورونه هم رد کړی دي.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. په یوټیوب هم تاسو د مشال ریډیو تازه ویډیوګانې کتلی شئ. انسټاګرام خوښ کړئ او ټوئیټر هم تعقیب کړئ. ساسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په مرسته په کورونو کې کاروبار کوونکي د زنانو د لاس جوړ توکو نندارتون شوی. دغه نندارتون کې د هغو ښځو د لاس جوړ توکي خرڅ او نندارتون لپاره ایښودل شوی وو چې یا خو سیلاب ځپلی وو او یا د معاشي ستونزو له وجې په کورونو کې د تشدد ښکار شوی وي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر رمضان په دې رپورټ کې وو.
په پیښور کې شوی دغه پروګرام کې د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلي سیمو د چرسدې سوات دی خان او د سوابې زنانو نه علاوه هغه زنانو هم ګډون وکړ چې په کورونو کې د بیلابیل تشدد ښکار شوی وي او وروسته د بیلابیلو غیر سرکاري سازمانونو په مرسته خپل روزګارونه پیل کړي. د یاد پروګرام تابع کوونکي د یو ان ویمن یا زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي د متحده قانونو سازمان غړي شاهد شاه وایي
دنیا کې چې کوم جنډر بیس وایلنس روان دی هغه وکټم سره دا یو اظهار یکجہتی دا اس کال مونږ یو این ویمن د چکم می د ډومیسټک وایلنس وکټمز دی او د سیلاب وکټمز دی اغه د پاره مونږ اکنامیک امپاورمنت کې سپورټ ورکو ایتمو هوم بیس بزنس سٹارټ کو اونن واغی د پاره دا ایونت او ایگزیبیشن دا کو چې اغه راشي خپل سامان خرڅ کی د خو نت ورکینګ او کی او ډونر سره خبرې اترو کی.
دا نندرتون کې برخه خستون کې د 400 اگر پایا نګین وای سیلاب ورلا کور هم پلان کړو او د خاون روزګار هم ختم کړو. ولې د ځینې غیر دولتي سازمانونو د روزنې ورسته د بیک نه په قرضو د کور دننه د زنانو او ماشومانو د جامو روزګار پیل کړو او اوس خو خوشاله ژوند تیروي او نور زنانو ته هم روزګار ورکړي دي.
الحمدلله زما ماشومان اوس په خو سکولونو کې سبق وایي او مخ کې کوم دی زه به خفه کېدم چې را زما اولاد په خو سکولونو کې سبق وایي او خو جامه پیزار دی واغوندي او زه اوس ډیر زیات مطمئن یم د خپل رب نه چې الله تعالی مونږ باندې دونه رحم وکړو او شکر دې زما زندگی ډیره بهترینه ده الحمدلله. او زه نور خو ستم دا ویل غواړم چې پکور کې دنه چې یو پل نه پیسې ولاس پیلاوي چې پیسې مال راک جام پیزا را لواغل نه دینه دا خد خپل کور کې دنه نه یو ورکوټ شان کاروبار شروع کې.
د سواد مدین ګلناز وای پکور کې شالونه او صادر جوړوي او خو پیسې ګټي. وس وای زیاتره زنانه هم د معاشي تنگدستۍ لوجي په کورونو کې د تشدد ښکار کیږي. نو کچره زنانه خپل روزګار او کاروبار لري نو دا امکان به تر ډېره حد کم شي.
نو د معاشي استند لوجي چې دنه په کورونو کې تشدد هم کیږي ځکه چې یو پلار باندې پورا هم الله دی هم په ځای ټول هغه بوچی هغه دغه پسری نو کچته کې خزي زنانه ګټه شروع کینې د یو حد پورې هغه خپل خاون سپورټ کوي. نو دې سره بداو شي چې کم تشدد چې هغه سړی په ذهن چې کم بوجي او دا فیملی معنی چې کم بوجي هغه به کم شي او خوشحالي امن او ترقی به راشي.
هم د سواد ګل زمان خان وای چې د خپل کور ټول زنانې مختلف روزګارونه کوي او زنانو سره سره چې د نارینو مرستې ترلاسه وي نو ژوند به نور هم ختیریږي. دی مشال اډو ته په دې باب لوای
په سواد کې خدای لغنو بالکل د چادر چا دیوارې نه په زنانو ته اجازه نه خوښ چې کله الته ارګنایزیشن کار شروع کړي دی لګ لګ تقریبا 30-40% زنانو په کور په چار دیواره کې لکه دا کڑائی سلائی دا په پروټ کې دا گریډینګ پیکینګ دا سپاینې دا خبره کې دا کوي. نارینه ولا د بهر کار کوي مارکیټینګ ولا کوي او دنه چې کم دا تقریبا ټول زنانه مخکې به موږ اکثر لکه د یو لاس دولس تنه کړي نه کی یو نارینه هغه به ګټه کوله او چې سره زنانه طرف نه لکه 20-40% سره دوی ملګری شو نو اړه رخصه کورونه لکه پاخه جوړو مواړه په لاول په سرکاري سکول ګوس په پرایوټ سکول کې کېنول او د ژوند تور طریقې او خوراک څخه خوش کړل.
دا ټول نړۍ په شمول پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې هم د زنانو د خېګړې او حقونو لپاره د فعالیت یا اکټیویزم شپږ سره ځمانځل کیږي او د لړکې د شپږ ویشتم نومبر نه ټول ملک او سلور وانه صوبو کې د یو ان وومن لخوا بیلابیل پروګرامونه روان دي او دا به تر لسم دسمبر جاری وي او د دوی په وینا دا واریا ناره هم د زنانو په معاشي توګه ځواکمن کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال ریډیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ د مشال ریډیو یوټیوب چینل خوښ کړئ او غیدلارې تاسو ویډیو غانی هم کتل شئ. دروانه غړي اخري رپورت پر اوټ تاسو یې پام را ګرځوم. پسواد کې د پاکستان کرکټ بورډ د دیارلس او شپارس کلونو کم عمره لوبغاړو غوره کول لپاره لوبي پیل کړي دي. په دې مقابلو کې په سلګلو لوبغاړي برخه اخلي. ټاکل شوی چې لوبغاړي به وروسته د صوبې په کچه په مقابلو کې هم برخه اخلي. نور حال لسواته نیاز احمد خان راکوي.
سواد ته دوشره پیز آباد کې د صوبایي کرکټ لوبډلې لپاره سلګونو زلمی لوبغاړي ورغلي. چارواکي وایي چې دیارلس کالو پورې 1500 او شپاړس کالو پورې 1500 لوبغاړو کې به دوی لس لوبغاړي تاکي چې وړاندې مقابلو ته ورشي. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی ریجنل مشر د کرکټ کوچ حسین علي په دغه مهال د لوبغاړو ټاکنو په اړه وویل.
زموږ پېښور ریجن د پېښور ریجن کې سواد وسره مطلب نوشهرا چارسده لوور دیر او پېښور دا پنځه ډیسټریکټ چې کوم دی دینه په پېښور ریجن جوړ شوی دی. نو دې کې انډر 13 کې به دلته نن لس کسان سلیکټ شي او انډر 16 کې به لس کسان سلیکټ شي. بیا به فردر د دې لس کسانو چې د 50 کسانو د پلیر چې کوم دی ټول ریجن نه سلیکټ شي نو دا به ان شاء الله په پېښور کې فائنل ریس کیږي. څنګه چې به 13 کې به یو ټیم جوړیږي بیا 50 کسانو کې به شلو الکانو ټیم جوړیږي دغه شان به 16 کې به جوړیږي د 50 کسانو کې به ان شاء الله 20 کسان غسلې کیږي او باقاعده دا غي بیا پراپر چې کوم دی ټریننګ کیږي. هغه پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی هغه په دې گراس روټ لیول باندې ډیره زیاته فوکس دی ځکه پلیئرز چې روزي نو هغه د دې انډر 13 او انډر 16 نه روزي.
په مقابلو کې د سوات، شنګلې او ملکن ضلع نه شریک لوبغاړو د بیټنګ او بالینګ جاج ورکړو. د دې کې بعد لوبغاړي وایي چې بیلابیلو کرکټ اکیډمیانو کې تربیت اغسته تم لري چې وړاندې به لاړ شي.
زمانو غیرت الله ر زه په کلاس 9 کې سبق وایم. زه چار باغ نه راغلم او ٹرائلز لا راغلم دلته او ان شاء الله به ٹرائلز کوم کامیابی کو او ډیر ښه د یانګسټر لپاره ښه اپورچونیټی چې ٹرائلز ورکي او ډیر ښه پلیران وغیرہ غلي ښه فاسټ بالران وغیرہ غلي دي او ښه بیټسمینان دي وګي. زه فاسټ بالینګ کوم.
کوم زمانو سپتین دی زه مې کرکټ اکیډمی کې راټین بیټسمین او وکټ اوپر وکټ کیپر راونډر یم. دلته کې از ما فیورټ دغه چې دی ائیډیل هغه دی په کرکټ کې بابر اعظم. اوس نن چې کوم 16 ٹرائلز دي کنه دغه حواله سره موږ دا ډیر ښه پلیئرز راغلي دي د هر ځینه راغلي دي هر اکیډمی نه راغلي دي او ان شاء الله زموږ ته مرچ موږ به کې سلیکټ کړم.
د کرکټ لوبغاړو نه جاج اغستون کې د پاکستان کرکټ بورډ کوچ جمال الدین وای چې پاکستان کرکټ بورډ کوشش کوي چې تکړه لوبغاړي وړاندې لاړ شي. بیا دا ٹرائل هم د کرکټ زلمو لوبغاړو ته پروفیشنل لوبه خودلو موقعه ده.
نو دا یو سټیپ دی بالکل انیشل سټیپ ته د ماشومانو کم چې سکول ماشومان انډر 13 کې تاسو ګورئ زیاتر شپږم کلاس کې ووم کلاس هغه ماشومان دي بیا انډر 16 و چې بیا نه هم والا لسم والا نو هغه ماشومان د پاره ولنی سټیپ ته بهترین د دوی چې دې ځنه کرکټ شروع شي پی سی بی دونه انویسټمنټ وکي نو یو خدي ته د کرکټ لاري معلوم شي چې کرکټ څنګه کیږي انټریکشن وشي لاندې ماشومان سره بل دین له پنجاب کې هغه کرکټ وکي یا سند کې وکي مختلف ایریاز کې پی کې وکي نو کلچرل انټروډکشن وته وشي د یو
خو پاکستان قومی لوبه حقی ده. خو کرکټ په پاکستان کې د خلکو د ټولو نه زیات خوښیدونکي لوبه ده ځکه ورته حکومت د قومي لوبي حیثیت ورکړی. پاکستان یو ځل د کرکټ ورلد کپ هم ګټلی او هر کال په پاکستان کې دغې لوبې لپاره بیلابیلې مقابلې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.